라디오.
라디오 아자디.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی به پیل شي په پیل کې لړ خبرونه د کونړ ناړې ولسوالۍ اړوند څاو سیمه کې پرون غرمه مهال د هاوان نا چاو د مرمۍ د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه ټپیان شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته د دې پیښې د ټپیانو د وضعیت په اړه وویل.
د کور ښځې ماشومان څلور کسان چې دی په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. دغه کسان هسپتال ته رسول شوي دي چې روغتیایي حالت الحمدلله ښه دی.
د اسدآباد روغتیایي مسؤلین وایي څلور واړو ټپیانو روغتیایي حالت له خطره وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شپې تجربه کوي. د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې طالبانو د واک ته رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي ټولنیز انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو ژورنالستانو مدني فعالانو د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړې. د اوویلا په افغانستان کې حالات اوس حساس دي او د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشاره پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همدارز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي د پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شوو افغانانو شمیر له 900,000 تر 900,000 پورې ورسېږي. د ادارې پرون خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته په پرونی ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکیټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي و چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه ولس. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه څلورویشت. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 23. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اورینن د پنشن به ورځ د 401 کال د خبرګولی یا جوزاد میاشتې شپږم د 2022 کال د جون 14 ده. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وای په هر لس افغانانو کې نه د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې هم مخ په لوړېدو دي. سیګار وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بې روزګاره شوي. آیا په افغانستان کې به د بې روزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګاره شوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډېر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلی اور مل شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګیږي.
خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
په دې اړه مو چې دغه اورونه تر څه حده د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چارو د یوه پوه نظر اخیستی.
دغه اورونه چې زه اوس ګورم، دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د امریکا دفاع وزیر لوید استن ویلي ویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا لومړنی سهارنی خبری مجله. زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکار کړه چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس وایي په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیو لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړې او د افغانانو مصیبت یې لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په هرو لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادرونکی هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس مری الین مکروارتی وایي په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت ډوډۍ ځان ته برابرولی شي. اغلی مکروارتی له آر ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه نور د غذایی نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. دی وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر 90 سلنه ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دی ورېدلي. سش کال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50 سلنه کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دیخوا د غنمو، اوړو او غوړیو بیه په سلو کې شل وړه شوې ده.
له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بېروزګاره شوي دي. په افغانستان کې د بېروزګارۍ د ستونزې په اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي ښایي په دې کې ډېر شمېر هغه افغانان وي چې پخوا یې په امنیتي ځواکونو یا نړیوالو مؤسسو کې کار کاوه. څه فکر کوئ چې د بېروزګارانو شمېر به نور هم یا چی؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي او افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیری یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5 زره په تعداد د هرات، نیمروز او فراه لارې د بیکاری لپاره په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سو چې دا شمیر میلیونونو ته رسی، ځکه چې په نن نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول روړی پیدا کول، او د طالبان دوره تک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیوالې موسسې هم تقریبا فلج شوې. دا میلیونونه افغانان بیروزګار اسول او د بیروزګاری د صورت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتیدونکی دی.
از سب طالبان وایي ګمرکي اوایدا او همدارس د قانونو له درکه اوایدي زیات کړي او نور هم زیاتوي. فکر نه کوي چې د بیروزګاری مخه به ونیسي.
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونو زرو پخوانی مامورینو له دنده ګوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هېواده د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل، او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نسی کولای چې یوازې د ګمرکي عواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه ونیول سي. له دې سره سره ځینې راپورونه او آن د طالبانو ځینې غړي پر رسنوي کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیریو عایداتي ځنګلونو اور اخیستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې وایي سو چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکي عواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه نه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د شوزو برخه لا ډیره ده. د شوزو بیروزګار کېدل چې تر ډیره حد قصدی ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه شوزو نه چې په خوای دولتي دند درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سلو کې لولس او تر شلو شول کیږي دا شمیر خورا ډیر وو. د قالین بافۍ څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره میرمنې په کار بوختې وي، چې د طالبانو د راتګ سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره میرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد حد اقل دیرش سلنه منفي اغیز لرلی دی، او دا اغیز ورځ تر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنۍ جی ډی پی د فرمول له مخې د هیواد د اقتصاد د ماشین د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورځني ګراف کې لس تر دولس سلنه ټیټوالی راولي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزادو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په نړۍ کې د بې ځایه شو کسانو لوی شمېر هم افغانان ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي، چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ترنس په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو د چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي، خو د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100 میلیون بې ځایه شو خلکو یوه لویه شمېره تشکیلوي. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمې په یوه واده کې 25 کسان پر خوړو مسموم شوي. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې ناوخته د باران ماسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. د دې ماسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحې ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیایي حالت ښه نه و. اکثره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې و. اته نه پاره مو د خاکریز روغتیایي مرکز د امبولانس په ذریعه باندې و میرویس روغتون ته انتقال کړل، او پاته نور موږ په دوه امبولانسونو کې راواخیستل. 22 نفره ناروغان مو د کندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي، او درې نفره چې دوه زنانه دي او یو نفرن ماشوم دي هغه روغتیایي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کورېدو روغتیایي مرکز کې مو پرېښوله، هلته د داوی لاندې دي.
د پتیرو څو میاشتو کې په کندهار کې د خلکو د مسموم کېدو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو دی بیا لګېدلې اور مخطر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډیر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی، او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکي ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغو ته اعاشه، لومړني طبي کومکونه او نورو مرسته ورسوي. په نورستان کې دا اور وروسته له دې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې. د خوست ولایت موساخیلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګېدلی، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګېد، خو اوس شدت کم شوی دی.
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او عقبور یې ډېر زر کبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چې کوم دي دا تیار آماده ناست دي چې خدای مکه بیا اور پورې نه شي، نو تر اوسه پورې د عمده حفظ و مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي، خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو اورونو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپېریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. دلیل همدا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده ده تر هلمند قنداره پورې براسه دا بادونه موږ رودل دی درې میاشتو لپاره، ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي.
په دې اړه د چاپېریالي مسایلو له پوه عبدالولي مدقق سره بشپړه مرکه وروسته په خپرونه کې درته خبروو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانیستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسیې پر ضد د اوکراین له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابتې کړې.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
ښاغلی آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یوه وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندیي سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درېنیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د برېښنا او تیلو د مصرف د کمولو په خاطر له دولتي کارکوونکو غوښتي دي چې د جمعو په ورځو له کوره انکار وکړي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د لګښتونو د کمولو هڅه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کابینې یو غړي احسان اقبال پر خلکو غږ کړی و چې لږ چای وڅښي څو د چای واردات کم شي او اسعار وسپمول شي.
د انفلاسیون د زیاتېدو او د ونډو د ارزښت له کمېدو سره په نړۍ کې د مجازي پیسو ارزښت مخ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د تیر کال له مخې له د تیر کال له مني څخه تر اوسه پورې د مجازي پیسو ارزښت باندې 15% لوېدلی دی. د نړۍ تر ټولو د مشهور مجازي پیسې بیټ کاین ارزښت د سیشن بې په ورځ تر 21,000 ډالر ټیټ شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د بیټ کاین ارزښت 18,000 ډالرو ته رسېدلی و. په مجموع کې د مجازي پیسو د بازار ارزښت چې د تیر کال په نومبر کې 3 تریلیون ډالر و اوس 1 تریلیون ډالرو ته راټیټ شوی دی.
خبرونو ور آخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو په افغانستان کې په یو شمېر ځنګلونو کې د ورستیو لګیدلو ورونو په باب چې آیا هغه د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چاپیریالي مسایلو له یو پو سره مرکه کړې. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کاناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کاناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمېر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کاناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستانه وباسي چې په دې هېواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي. خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جګړې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان د دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هېواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایانو کاناډایي وبخې پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوی چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره یې کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکي. د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بی په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره د ارتباط لرلو ته اړ کړی شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقیق وایي له نړیوال اقلیمي بدلون څخه افغانستان هم مستثنا نه دی او په ځنګلي سیمو کې دغه اورونه، وچکالي، د اوبو کمیدا او نورې ښکاره بېلګې دي. په دې اړه مې له ښاغلي مدقیق څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې چې اورونه لګېدلي د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پراخېدو یو علت تند بادونه دي، آیا دا هم د اقلیم د بدلون نښه ده؟
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ راځي. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي او دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورمه د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده بیا تر هلمند و کنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره، ولې اوس دغه د بادو شدت په نورو ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخق صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخته وچکالي ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالي به موقتي وي او که به ډیر دوام وکړي؟
تیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالي هم دوام کوي، ولې کله کېدی چې کمه کله زیاته. دغه دوره هم پسې زه تصور کوم چې احتمالا پنځو تر شپږو کلو یا شاید تر اوو کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالي دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالي ته لامل داخل شوي، منتاز نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به دا تیرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو، نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده یا په مجموع کې د په زراعت کې زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي زه ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشو دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده که ورته وایو. افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست د طالبانو دی، نړیوالې ټولنې هم په رسمیت نه دی پېژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسي؟
زما د تشویش او نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره سره منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي ترڅو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نشي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هیوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هیوادوال باید حکومت یا دولتي موسساتو ته منتظر کېنني، یو بین المللي موسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپله لاس کار شي، خپله باید بلال وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هیوادوالو په واسو توان کړي، باید هغه دریغ نه کړي که د اور په وژنه کې وي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کې وي، که چېرې داسې یو کار کوي چې هغه د دا خطر لري، چېرته په ځنګل کې اور لګېږي یا په څړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا نورو خلکو ته کې زما په نظر باندې زموږ د هیوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. تل ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوي سره وتړو او لاس په لاس سره ورکړو تر څو کوم مثبت او مثمر کارونه وکړو. تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم لاس په کار.
د چاپیریالي مسایلو پو عبدالولي مدقق و چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې د وروستیو لګېدلو اورونو په اړه چې هغه د اقلیم له بدلون سره تر څه حده تړاو لري خپل معلومات له موږ سره شریکول په همدې